السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب 12 او د نومبر 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، سر کې هم په مکړې د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې یوې غونډې ته د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند ستونزو او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي او هم له سختو پوښتنو سره مخامخ شوی. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د نبراسکا د پوهنتون او د دې پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدزی په بلنه جوړه شوې وه. هغه یې له تنظیمونکو د مننې تر څنګ ویلي د دې فرصت ورته برابر شو څو د ټولنې خبرې واوري، خو نوموړي د دغو خبرو جزئیات نه دي ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکوي چې تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوې نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګ پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغې ناروغۍ ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغه فلج کوونکي ناروغۍ سره مخامخ دی. سکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې او په پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت شوي چې ټولې افغانستان پورې ته نږدې په خیبر پښتونخوا ایالت پورې تړلې دي. د چین ولسمشر شي جن پینګ او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د ډیر چټک ریل ګاډي یو پروژه به پیلوي چې لګښت یې 9.8 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په پیکینګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې اساسي لومړی کرخه دي چې ستراتیژیکه مهمه پروژه بلل شوې سمدستي پرانستل شي. د دغې پروژې په ترڅ کې د مستعمرې د وخت د ریل ګاډي زړه کرخه چې له کراچۍ تر پېښوره غځېدلې نوې کیږي او پر چټک ریل ګاډي سمبالیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي روسیه له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې مسکو دغه موافقې ته وروسته له هغې بیرته ورګرځي چې له پوځي تحرکاتو د سمندري کوریدور یا دالان د خوندي ساتلو په اړه یې له کیف څخه کافي تضمینونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې سبا جمعه له استرالیا سره لوبه کوي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 د استرالیا د عدلات ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. دا به په دې جام کې د افغانستان وروستۍ لوبه وي. نن د دې جام لوبه په ترڅ کې د پاکستان او جنوبي افریقا لوبه ده. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات اوري. سیګار وایي امریکا تیر یو کال کې له افغانستان سره 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دغه مرستو اغیز څه وو؟
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د خبريالانو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د خبريالانو د وژنې عاملین پکې نه دي محاکمه شوي.
که د خبريالانو د وژنې قضیه ونه څړل شي، خی نور ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبريالان تهدید کړي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید افغانستان کې د ټولو اړخونو لخوا تر سره شوي جرمونه وڅېړي. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، کندوز کې مو د لبنیاتو د کاروبار له وادې هم خبرو.
15 فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه 6000 لیتر نه زیات شوې پروسس کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې امریکا له د هیواد سره د بشری مرستو په برخه کې ستره تمویلونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار دغه راز ویلي چې د لومړي ځل لپاره نه دی توانېدلی چې د دغو پیسو په اړه د امریکا خلکو او کانګرس ته دقیق حساب ورکړي. دا چې ولې تفصیل له نوریاس نوریا.
د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې امریکا ستر مرستندوی بللې ده. په راپور کې ویل شوی چې $1.1 میلیارډ په بشري چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته شوې او هیڅ پیسې د دې هیواد بیارغونې ته نه دي ځانګړې شوي. دلیل هم د امریکایي ادارو ترمنځ د همغږي نشټوالی ښودل شوی دی. سیګار انتقاد کړی چې د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې USAID او د خزانه وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره له ځانګړي سرمفتش جان سوپکو سره همکاري نه ده کړې. سوپکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې هم انتقاد کړی چې د دې ادارې د پلټنو په وړاندې ځینې خنډونه رامنځته کړي دي. سوپکو په دې راپور کې ویلي چې په بشري چارو کې د امریکا له مرستو سره سره په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دې راپور کې همدارنګ ویل شوی چې د لومړي ځل لپاره سیګار نه دی توانېدلی چې د امریکا خلکو او کانګرس ته د دغو پیسو په اړه دقیق حساب ورکړي. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره په 2008 میلادي کال رامنځته شوه تر څو له افغانستان سره د بیارغونې په برخه کې د امریکا د نږدې $140 میلیارډ مرستې پلټنه وکړي. سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د مختلفو ستونزو یادونه کړې ده. بشري بحران د نجونو او ښځو د اندېښنې وړ وضعیت رسنۍ او د دې هیواد اقتصادي رکود څو بیلګې یاد شوې دي. سیګار وایي د تېر کال له دوبي را په دې خوا د افغانستان اقتصاد 40% لوېدلی او له 200,000 زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د رسنیو په برخه کې د بې پولي خبریالانو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 40% رسنۍ بندې شوي او 60% خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. یوازې د رسنیو د کارکوونکو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي 6400 تنه ښودل شوی چې 40% یې ښځینه خبریالانې دي. خو له دې سره سره ډېره اندېښنه د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره غوټه کړې او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د څېړونکو په حواله ویل شوی چې د هیلو هیڅ داسې څرک نه لګېږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسیږي چې تر 2021 میلادي کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن و.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیرغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره په دې موده کې د $1.1 میلیارډ په اندازه مرسته کړې. په دې اړه نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کارپو ازرخ شافیزی سره مرکه کړي او لومړی هغه پوښتلی چې آیا دای د سیګار د راپور له موندنو سره موافق دی؟
تر ډیره بریده پورې د سیګار راپور صحیح ده. افغانستان په دا تیر 14 میاشت کې خپل هغه مصنوعي اقتصاد کم رونق شتون درلودل هغه له لاسه ورکړی دي او په بشر دوستانه توګه ایالات متحده امریکا او اروپایي اتحادیې افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. کمدا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. بندونه باید جوړ شي، د ترانزیتي لارې لوی لارې باید جوړ شي، کارخانه باید جوړ شي، صنایع باید تقویت شي، میکانیزه زراعت باید جوړ شي او په عین زمان کې د معدن استخراج پروسه چټک شي. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او تر ابده پورې موږ په داسې حالات کې درویزګر پاتې کیږو. نو د اقتصادي انکشاف او ودې لپاره پانګونې ته ضرورت شته، یو اقتصادي پلان ته ضرورت شته او ډیر نور مسایل ته ضرورت شته چې باید په هغه باندې موږ تمرکز وکړو.
تاسو په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم د افغانستان اقتصادي لرلید کمزوري بللی او ویلي دي چې په لنډ مهال کې داسې کوم څرک نه لګیږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسیږي چې تر 2021 کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن وي. تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
زه دا ستارس کوم چې هغه وخت هم موږ یو متعارف اقتصاد نه درلودلو. کوم اقتصاد شتون درلودل؟ هغه یو مصنوعي اقتصاد و چې د خارجي مرستو پر بنسټ باندې ولاړ اقتصاد و. که چیرې یو واقعي اقتصاد شتون درلودلی وای افغانستان په دغه بد حالت کې اوس چې قرار لري ناشونی و چې دغه حالت ته ورسیږي. زمونږ لوی لارې سم جوړ نه دي، زمونږ ثقیل صنایع نه لرو، زمونږ معدن چې بنسټیز اقتصادي اهمیت لري تر اوسه پورې استخراج شوي پروس شوي نه دي. نو په دې خاطر باندې موږ په یو تشه کې قرار لرو او کوم اقتصاد رونق شتون درلودل هغه د خارجي قوتونو
د لبرکت او د غوی هغه شرکتونه چې خپل خدمات د افغانستان د اقتصاد څخه اخیستل دا یو مصنوعي اقتصاد و. نو په کار دي چې تر پخوا څخه موږ ډیر زیات کار وکړو ترسو یو متعارف مستقل او خودکفای اقتصاد ته ورسیږو.
د اقتصادي چارو کتونکو ازرق حافظي و چې له افغانستان سره د نړیوالو او په ځانګړي توګه د امریکا د مرستو پر اغیز و غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټه ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم ځای لري چې په تیرو لاسو کلونو کې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان پکې نه دي نیول شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نن نه هم په یو اعلامیه کې ویلي چې له 2001 کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکونکي په افغانستان کې وژل شوی. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا چې ځینې خبريالان په امنیتي پیښو کې او یا هم د ځینو ډلو لخوا وژل شوی، له دې عمله یې مشخص عاملان نه دي نیول شوي چې تر ډیره هغوی معلوم نه وو. تفصیل په دې راپور کې.
د خبريالانو په وړاندې د شویو جنایتونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه موندنو کې ویلي افغانستان له سومالیا، سوریه او جنوبي سودان وروسته څلورم هیواد دی چې د خبريالانو د وژنې ډېرې قضیې پکې نه دي څېړل شوي او د دې پیښو عاملان لا هم آزاد ګرځي. یادې کمیټې چې د 2012 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې د 2022 کال د اګست تر 1.5 نیټې پورې څېړنې کړې وایي په دې موده کې د 1000 افغان خبريالانو د وژنې عاملان نه دینول شوی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې جګړه، سیاسي بې ثباتي او د قانون د حاکمیت کمزورتیا لامل شوی چې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان ونه نیول شي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د څېړنو او ارزونې څنګ مشر عبدالقدیم ویاړ په افغانستان کې د خبريالانو په وژنو کې د ښکیل کسانو د نه نیولو عوامل داسې په ګوته کوي.
لوی علتونه همدغه دوه وو چې خبريالان یا په ځینې پیښو کې لکه په ششدرک کې د شبرچیو څو ځای نور سه خبريالان ووژل سو، هغه د امنیتي پیښې وي، هوالته بیا داسې یو ادرس موجود نه و سه هغه تعقیب سي او د هغو نه پوښتنه وسي، ځکه چې دغه پیښې عموما یا عمومي وي او یا داسې وي سه که په هدفمنده توګه هم وژل کېدل خبريالان، نو هغه د ځینو ډلو لخوا، وسلوالو ډلو لخوا وژل کېدل سه هغو ته حکومت لاسرسی نه درلوده.
ښاغلی ویاړ وایي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې حکومتونو هم د دې قضیو د څېړلو او په پیښو کې د ښکېلو کسانو د نیولو کلک هوډ نه درلود. افغان خبريالان وایي که د خبريالانو د وژنې قضیې په ښه ډول ونه څېړل شي او عاملان یې ونه نیول شي، د دې پیښو دوام ته لار برابرېږي. خبريال منصور نیکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما له انده که د خبريالانو د وژنې قضیې ونه څېړل شي، ښایي نورې ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبريالان تهدید کړي او یا د دوی سره له تاوتریخوالي کار واخلي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه هم د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له 2001 کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. نه هم دا شان ویلي چې اوس هم خبريالان له تاوتریخوالي سره مخ دي او په ځلونو ګواښل شوي دي. نه له ملګرو ملتونو او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. بل خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې تر اوسه د خبريالانو د ځورولو 200 پیښې ثبت شوې دي. یوناما ویلي رسنۍ په افغانستان کې په خطر کې دي او غوښتنه یې کړې ده چې ټول باید د هغو جرمونو د معافیت په ختمولو کې مرسته وکړي چې د خبريالانو په حق کې کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د وژل شویو خبريالانو د قضیو د څېړلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شمیري او د مخنیوي غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان خبريالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه تنګیږي او ستونزې ډېریږي.
ازادي راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د جګړې د ټولو اړخونو له لورې د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل د جنوبی اسیا د برخې مشر یمنی مشرا د جرمونو د نړیوال محکمې د رواني اونۍ د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان کې د عدالت د تامین په اړه چې له اوږدې مودې خلک په تمه دي په تېره د هغو په منځ کې څه ناڅه هیلې بېرته راټوکوي چې د طالبانو او ورسره د تړلې حقاني شبکې له لورې د ترسره شوو جنایتونو قربانیان دي. هغې ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سي څارنوال ته پکار ده چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او د جګړې د ټولو اړخونو په اړه فوري څېړنې پیل کړي. په حق کې میشته د جرمونو نړیوالې محکمې د رواني اونۍ په پیل کې د دې محکمې د لوی څارنوال دفتر ته واک ورکړ چې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې ترسره شوو جنګي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو په اړه څېړنه پیل کړي. د امنیستی انټرنیشنل د جنوبی اسیا د برخې مشر یمنی مشرا دغه راز ویلي چې دغه څېړنې له پیلېدو سره د لوی څارنوال دفتر ته پکار ده چې سمدستي پر هغې تګلارې له سره کتنه وکړي چې د مشخصو قربانیانو په اړه یې غوره کړې او د هغوی د دوسیو څېړنو ته یې ظاهرا په دې خاطر لومړیتوب نه و ورکړی چې عاملان یې ځواکمن دي او دوی به له نورو ستونزو سره مخامخ کړي او هم به دا کار ډیرو مالي سرچینو ته اړتیا ولري. د نوموړي په خبره د بودیجې ستونزه نوره نشي توجه کېدی ځکه تیر کال د آی سی سي د څارنوالۍ له دفتر سره د پام وړ مالي مرسته شوې او همې کارکوونکي زیات شوي چې د دغو سرچینو یوه برخه باید په افغانستان کې بشپړې څېړنې ته ځانګړې شي. میرمن مشرا ټینګار کړی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر باید پر خپل انتخابي چلند سره غور وکړي او د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو او د امریکا د متحدو ایالتونو د پوځ او سی آی ای د غړو په ګډون د ځواکمنو لوبغاړو په اړه څېړنې ته نه لومړیتوب ورکولی یوې خواته کړي تر څو په افغانستان کې د جګړې د ټولو قربانیانو په اړه د عدالت مسله یقیني شي. د تیر 2020 کال د سپتمبر په 28 د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان اعلان وکړ چې له محکمې په افغانستان کې طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې له لوري د ترسره شوو جرمونو د څېړنې د پیلېدو غوښتنه کړې او د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د ادا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه غورځوي. د همدې کال د اکتوبر په 1 د آی سی سي قاضیانو نوموړي ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د 2018 کال د غوښتنې مطابق د ټولو اړخونو په اړه پلټنې بیرته پیل کړي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 د دې محکمې د رئیس قاضي پیټر هوفمنسکي لخوا وړاندې شوې یادونه شوې چې د لوی څارنوال لخوا څېړنې به د هغو ادا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې لخوا شوې وي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ هم د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو له لورې د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالی پاتریشا ګاسمن ویلي په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو اړخونو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي تر څو عدالت د ټولو په برخه کې که خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکېل وي تامین شي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 میلادي کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال د دغې محکمې غړیتوب حاصل کړی دی. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل وایي د نړیوال قانون له مخې په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د امریکا د پوځ او طالبانو له لورې د ترسره شوو جرمونو ډېرې قضیې مستند کړي دي.
د بخنې نړیوال سازمان په داسې حال کې له نړیوالې محکمې د جرمونو د څېړنو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې لا هم د ترهګریزو بریدونو قربانیان د خپلو قربانیانو د وژنو د عاملینو محکمه غواړي. په همدې حال کې پرون د کاچ په ښوونیز مرکز کې د وژل شوو زده کوونکو په یاد یو نندارتون جوړ شوی و. دغلته هم د قربانیانو کورنیو د دوی د خپلو خپلوانو د وژنو د عاملانو محاکمه غوښتله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
آیا می دانید آنها کسانی بودند که جرمشان علم تحصیل بودند؟
دا د شازي خبرې وی چې په نندارتون کې ګډون کړی وو. د دې نندارتون په پرانیسته کې د زده کوونکو محصلینو او استادانو ترڅنګ د کاچ ښوونیز مرکز د قربانیانو د کورنۍ او غړو هم برخه اخیستې وه. په کاچ کې د وژل شوي مرزي ماما او د هاجر د مزوري ظاهر مدقق چې خپله هم په دې نندارتون کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویل چې دا نندارتون له کسانو سره یو ملاتړ دی چې خپل عزیزان یې بایللی دي.
شما که دیدگاه روانشناسی را سخته قسمت افراد
که تاسو لرواني اړه د غمجنو خلکو ژوند ته وګورئ دا ډول نندارتونونه لمک سره مرسته کوي چې خپل غمونه تر ډیره حدا کم کړو او د وژل شویو کسانو د کورنۍ حقیقتونه ومنو خپل عادي ژوند ته بیرته راوګرځو ځکه نکیږي چې ټول عمر وژاړو.
د کاچ ښوونیز مرکز استاد نجیب الله یوسفی د دې نندارتون په اړه وایي چې د قربانیانو کورنۍ ته د روحي ډاډ تر څنګ مرسته کوي چې خلک له لاسه وتلې روحیه او انګیزه بیرته ترلاسه کړي.
برگزاری نمایشگاه های نقاشی چندین منفعت داره برای ما.
اول د انځورګری نندارتون موږ ته څو ګټې لري. د بیلګې په توګه د وژل شویو کسانو کورنۍ ته ډاډ دی، زده کوونکو او استادانو ته انګیزه ورکوي چې لا زیات د زده کړې په برخه کې هڅې وکړي. د سوداګرو په هم د کابل په لویدیځ کې زده کوونکو او ښوونیزو مرکزونو ته اړوي چې مالی مرستو ته اړتیا لرو. کومې ادارې چې د بشري حقونو په برخه کې کار کوي هغوی یو ځل بیا متوجه کوي چې زموږ سره ظلم روان دی.
د دې نندارتون یوه جوړونکې او د هنر یاران نوین په نوم د انځورګرۍ بنسټ کارګاه نقاشي هنر یاران نوین غړي زبیده وایي د نندارتون له جوړولې هدف دا دی چې وښي چې نور افغان جونې واڅوي چې زده کړه به پرې نږدي.
هدف ما از برنامه ایسته که ما همیشه راه زنا را ادامه میتیم و هیچ وقت راه زنا را اعلان نمیتیم.
سموک هدف لدی برنامه نداده چې موږ د مرد شوی و کسانو لارا تقیبه و موږ غواړو چې ټول نړۍ ته دا ورسو چې افغان جونې خپل لیک لوست نه پرېږدي. زه له ټول جونو څخه غواړم چې وعده را سره وکړي چې دوی به مبارزه کوي او درس به نه پرېږدي.
په کاچ ښوونیز مرکز د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه ځان مرګی برید وشو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د راپور پر بنسټ له 350 کسانو ډیر پکې ووژل شول او 110 تنه نور ټپیان شول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې مدرته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. په کندوز کې باید د لبنیاتو د وادي راپور هم واوري، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. تر لنډې خبرتیا وروسته دا مقالې اوریدلی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کاناډا بلومبرګ خبری شبکې له افغانستان سره د مرستو په تړاو د سیګار په نویو اندېښنو یوه لیکنه خپره کړې. لیکنه کې لولو لکه چې طالبان واکته رسیدلی، امریکا د افغانانو د ملاتړ لپاره 1.1 میلیون ډالر بشري مرسته افغانستان ته لیږلې. وړاندې راغلی د سیګار مشر جان سوبکو غواړي چې د دغو پیسو د لیږد او لګښت څرنګوالی وڅېړي، خو سوبکو نیوکه کړې چې د بایدن ادارې دا څېړنه له خنډ سره مخامخ کړي. لیکنه کې د جان سوبکو هغه راپور ته اشاره شوې چې سه شنبه ناوخته خپور شوی او پکې راغلی د لومړي ځل لپاره دا ځل د امریکا کانګرس ته د امریکا د لګښتونو په تړاو بشپړ حساب نشي ورکولی. سوبکو ویلی له افغانستان سره د شوی مرستو د ترنګوالي په څیړنه کې څو اړوندو امریکایي ادارو همکاري نه ده ورسره کړې. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکې اداره سیګار 2008 کال کې رامنځته شوه او له همغه مهاله دغه اداره تر ډیره د امریکا د مرستو پر څرنګوالي نیوکه کوي. د دغه ادارې مشر جان سوبکو ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره د شویو مرستو په تړاو امریکایي ادارو معلومات نه دي ورکړي او له دې ډلې ځینو ورته ویلي چې دا مرستې بشري وي نه د بیارغونې. د سوبکو په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان خلک اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هغه سي شرایط ګالي لکه د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې درلودل. سوبکو ویلي افغانستان سره د شویو بشري مرستو سره سره لا هم دغلته بشري وضعیت نازک دی او څه باندې نیمایي وګړي مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر سپورتي خبرونه بیا د افغانستان او استرالیا د کرکټ په سبانۍ لوبې تبصره کړې ده. لدې ډلې د هند یوې آنلاین خبرونې انډیا فنتسي لیکلي افغانستان شلوریز نړیوال جام کې تر اوسه کومه بریا نه لري، خو په لیکنه کې راغلي افغان لوبډله باید د جمعې په ورځ له استرالیا سره ښه لوبه وکړي. دغه لوبه سبا د افغانستان په وخت د غرمې 12:30 بجو ته پلان شوې او د کرکټ مبصرینو د افغانستان د بریا چانس هم لږ ښودلی. انډیا فنتسي لیکي استرالیا هڅه کوي چې له افغان لوبډلې په لوی توپیر دغه لوبه وګټي، خو دوی ټینګار کوي چې افغان لوبډله سره له دې چې نړیوال جام کې د پرمختګ نور چانس نه لري، استرالیا ته په اسانه باید میدان پرې نږدي. په کندوز کې د زراعتي کوپراتیفونو د اتحادیې د لبنیاتو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د غلطه کسان وایي چې د فابریکو تولید او فعالیت ښه دی خو بازار یې کمرنګ دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې د کرنیز کوپراتیفونو د ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکې وروسته له درې کالو بیا ځل خپل فعالیت پیل کړی دی. د دغه فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکه د امنیتي ننګونو او د حکومت له لورې د لوړې مالیې له امله خپل فعالیت درولی و، خو په دې وروستیو کې بیا ځل یې فعالیت پیل کړی دی. د امید په نوم د نوموړې فابریکې او مسؤول ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ نږدې 2000 لیټر شیدې پروسس کوي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
ما از مسؤولین ولایت کندوز خواهشمندیم که مثال
د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوم چې د کلیو اردو امنی کومندانۍ د ولایت مقام د ملي امنیت ریاست او داسې نورو دولتي ارګانونو ته د اړتیا وړ لبنیات له موږ څخه واخلي. زموږ تولیدات ښه کیفیت لري او هم مطمئن دي.
د دغه فابریکې د بیرته فعالېدو له امله د دې ولایت ګڼ شمېر مالداران هم خوښي څرګندوي او وایي د یادې فابریکې فعالېدو سره د دوی اقتصادي ستونزې هوارې شوي دي. د کندوز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو مالدار محمد منیر ازادۍ روډیو ته وویل
او مونږ ډیر خوشحاله چې دغه د لبنیاتو نمایندګي بیرته فعاله شوه، ځکه مخکې به مونږ خپله د کورنۍ لبنیاتو که مستې وي که شودې وي که پنیر ورسوو کورنۍ هغه به مونږ خپله خرڅوو او ډیر په ارزانه بیه به مونږ نه خلکو اخیستو. اوس چې کله دا نمایندګي جوړه شوې ده نو زه خپل د کور او د خپل د مال لبنیات هم ورته راوړم.
په یاده فابریکه کې شل تنه بېروزګاره کسان هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. د اته کسیزې کورنۍ مشر دېرش کلن عبدالبشیر چې اوس په دې فابریکې کې کار کوي وایي
لبنیاتو کندوز اتحادیه لبنیاتو کندوز د یو دونی مشر
زه له درې میاشتې راهیسې په دې فابریکه کې کار کوم. خوښ یم چې دلته راته د کار زمینه برابره شوې ده. له حکومت غواړم چې دغه شان نورې تولیدي شرکتونه هم جوړ کړي تر څو زموږ بېروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره سي او د کار خاوندان سي.
د کندوز د کرنې د ریاست د حیواني روغتیا د آمریت آمر ډاکتر نجیب الله حسن وایي لبنیات د مالدارانو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي او د دې فابریکې فعالیت سره به د مالدارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
کندوز ولایت کې خصوصي 15 فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه 6000 لیتر نه زیات شوه چې کوي پروسس کوي. کې دغه اتحادیه د لبنیات د کندوز سیوا ده تړلې وه په اثر د ناامنو او جګه مالیه او دا بیرته فعالیت آغاز کړی. دا هم تقریبا په حدود د 2000 یا 3000 لیتر شوه د ورځې چې پروسس کوي.
د کندوز د کرنې د ریاست چارواکي وایي هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته وارديږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي تر څو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
اوریدونکو په همدې سره دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس په پای کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه نور محمد خبره کوم. د کیم ماسه دغه د کیم ساحه چې د کمربندي ساحه ده دغه از موږ مشران باید راسي نوښته کې د داخل کو سره کومه کوي چې سرایونه نړیدلې دي برمی وچې دي کښتونه نه دي اخیستې ډیر د سختې لوږې سره مخامخ دي. نو په موږ باید د مشران سر وسرخي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي رادیو ته مننه.
نو ازادي رادیو ته سلام. د کرکټ په اړه به درته وایم چې ټولو لوبغاړو ته مې هیله ده چې ښه بیاوړه لوبه وکړي او موږ ته یو بریا را په نصیب کړي. د ټولو هیوادوالو سره د دعا په هیله هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ همت خبرې.
ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. بعد السلام. موږ ډېر په تکلیف کې دی لاړې باندې مقام چې کله کور سره راځو دغه د موټرو څراغونه ګازي ګلپانې وراچولي چې ورور په ډې مو چې چې نه پېږي خو بس پولې لګولې. نو ما اسلامي عمارتو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دغه موټرانانو ته ماښام نمالې دغه ګازي ګروپونه دا ډېر تیز یې لګوي دا باید کنټرول کړي. امین الله.
سلام علیکم. زه د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. مخکې مې د افغانستان په ملي اردو کې دنده اجرا کوله. دلته په افغانستان کې د هر هغه څوک چې په امنیتي ارګانونو کې دنده اجرا کړې وي هغه ډېر اقتصادي مشکلات سره د نړیوالو او د هغې بنسټونو سره همدغه هیله ده چې د امنیتي ارګانونو چې هر چا په امنیتي ارګانونو کې کار کړی دی ورسره مرسته وکړي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.